ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಶೇಕ ತುನ್ಕೋ ಅವ್ರಿ ದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ತನ್ನ ಇರುವಸ್ ದ ಕಾಲ ದೇ 2018 ಮೌದ ಮೈ ದಮ್ಯಾಶ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದೇ ವಕ್ಷಿ ವಿಧಿ ದಮಾಸೋ ತನ್ 10 ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದಮಾಸೋ ತನ್ 9 ಬಜೆ ಔ ದಿಲ್ ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ಯವ ಬಜೆ ಶಿವಿದ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖಬರ ಮನೆ ಕೆ ದರ್ ತಾ ಜ ಅನಿಲಾ ಖಾಲಿದ್
ಔ ಜ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ತಾಸು ತಾ ಹರ್ ಕಲೇ ವಾಯು ದನನ್ ರೋಜಿ ಜನಿ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರು ನೋ ಸರ್ಟೆ ಕಿ ಸದಾ ರಂಗ್ ದಿ
پاکستان د امریکا لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. اسلام آباد کې د خبرو په وخت د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز ویلي د افغانستان په وینا خپل خاوره باندې د طالبانو په ضد عملیات نسی کولای.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لاره خوسنه دی ویلي، خو په بنو کې د هوایی ډګر او په لکی مروت کې د یونیورسټۍ د جوړولو اعلان کړی دی.
او نن د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کې دو په وخت د میډیا څارونکو ادارې وایي خبری ازادي د تیرو 15 کلونو په پرتله نوره خراب شوې ده، او پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
دا ولندیز خبرونه او اوس رپورټونه هم تاسو سره شریکو. پاکستان وایي په افغانستان کې امن یوازې د خبرو د لارې ممکن دی، ځکه چې 14 کاله پوځي عملیاتو څخه خاص ګټې نه دي راوړي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وویل پاکستان په گاونډي ملک افغانستان کې د امن پروسې په لړ کې مرستو ته اوس هم تیار دی، ځکه چې پاکستان ګړي همدا د ترهګرۍ په ضد یوازینی حل دی. نوموړي د ډاکټر شکیل افریدی په حق لا دا تردید هم وکړو چې ګنې د امریکا په څه قسمه دباو کې به راشي. دی وایي شکیل افریدی د پاکستان مجرم دی. نور تفصیلات ورو د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې ډاکټر شکیل افریدی امریکا د پاره هیرو دی، ځکه چې اسامه بن لادن لټون کې یې دا غوي مرسته کړې و. خو دلته د پاکستان قانون خلاف ورزي باندې ورته سزا شوې ده، کوم چې وړومبه درې درې شکاله و او اوس درې شکاله ده. او دا د ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ به پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکای فشار باندې مني.
خاص طور پر کانګرس میں بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں، تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو.
دوی وی ڈاکٹر شکیل افریدی پر ضد مقدمہ روانہ دا او امریکی کانگریس کے ددوی پر گرفتاری تشویش موجود دے، زکا چ اسامہ بن لادن لٹھن کے یہ امریکی مرستہ کڑے وا خود روسا ددے رہے پاڑا پاکستان د امریکای فشار نه دی قبول کړي. امریکای کانګرس ډاکټر شکیل افریدی رهای په لړ په پاکستان فشار زیاتولو لپاره امداد کې کمی باندې هم غور پیل کړی دی، او مطبوعات وایي همدې وجه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکو خریداري لپاره د 340 کروڑ ډالر امداد هم ودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویلي دی امریکا هر کال پاکستان ته 215 میلیونه ډالر امداد ورکوي، او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي. او تیرو دریو کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې دپاره مختص کړی و چې F-14 جنگي الوتکو خریداري به کوي، خو امریکا وایي چې دې رقم نه دا اجازونه نشي اغستی، البته نور مقاصد دپاره استعمالی دی شي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې خن په معامله سرتاج عزیز ویلي دي پاکستان نه ګڼي چې جنگ له وجې به افغانستان کې امن ممکن شي، او د دوی په نظر هم مذاکرات یوازنې لار دي چې له وجې به افغانستان کې امن ممکن وي، او پاکستان دے مقصد دپارہ ہر قسم مرستوں تک تیار دے.
تو مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ، لیکن وہ کوارڈینیٹر گروپ جو ہمارا ہے جس میں پاکستان، چائنا، امریکہ اور افغانستان شامل ہیں، انہیں پھر مل کر اسیس کرنا ہوگا کہ ٹاکس کے پراسپیکٹ کیا ہیں، کیونکہ ٹاکس تو افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر ہونے ہیں، تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا آپشن ہے. افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس نہیں شروع ہوئے تو آپ کو اور آپشن ٹرائی کریں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپشن ہے وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2011-2001 کے بعد، اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا.
سرتاج عزیز وہی تمدا مذاکرات با پیل شی، خود سلور ہیوادونو یا سلور پریزا گروپ با ہم دا گوری چے مذاکرات پا کم بنیادونو شی. سرتاج عزیز وہی تیرو 1600 کالوں روان طالبانو خلاف پوزی عملیات ہو سے مثبت نتیجے نتی راغلے. دوی دا ہم ویلی دی پاکستان، چین او امریکا پا قطر کے موجود طالبانو دفتر سر رابطے لے رہی. د هند په حقله سرتاج عزیز ویلي دي چې تمه ده تر هغه په شمول اته موضوعاتو باندې به زر مذاکراتي عمل یو ځل بیا بحال شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خطر مناوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ڈی سی څخه اوري. اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان په پوجي شهر ایبټ آباد کې د کال 2011 د مئی په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا د ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. پاکستان تر دې وړاندې د بن لادن هلته له موجودګۍ څخه انکار کړی و. د امریکا صدر باراک اوباما سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې د دغه عملیاتو تفصیل شریک کړی چې څه ډول اسامه بن لادن ته ورسېدل او په ایبټ آباد کې هغه ووژل سو. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
صدر براک اوباما د امریکی سی این این ټلویژن سره د ګل پر ورځ د امریکی خصوصي ځواکونو په کاروایۍ کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو د 5م کال په مناسبت خبرې اترې کولې. بن لادن د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې د حملو ذمہوار دی. په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده په دغه حملو کې 3000 کسان وژل شوي دي. د سومیاشتو د سارنې وروستو قامی سلامتیا دپاره د صدر اوباما مشیران په دې نتیجه ورسېدل چې بن لادن په ایبټ آباد کې د سخت امنیت د لاندې د یو کور په درې منزل ژوند کوي.
The odds that it was bin Laden were probably 50-50. There was some
صدر اوباما ویل کله چې په ایبټ آباد کې په دغه کور د کاروایۍ وخت رانږدې شو نو د هغه د ځینې مشیرانو دا خیال و چې په دې اړه د نور استخباراتي معلوماتو ضرورت دی. صدر اوباما وایي په کاروایۍ کې بن لادن ته د رسیدو او د نه رسیدو نیم په نیمه امکانات موجود وو، خو د دې خبرې هم خکوټل امکانات موجود وو چې هغه هم دلته دی. د بحث مباحثې څخه وروسته دا خبره واضحه شوه چې بن لادن ته د رسیدو دا بهترینه موقع ده او که څه کاروایۍ ونه کړې شوه نو دی به وتښتي او بیا به پر اثرګندیدو کې به نور څه کلونه وخت ولګي. صدر اوباما او قامی سلامتیا د پاره د هغه مامورینو ویډیو د لارې لیدل چې د مرین سیل په نوم د امریکایي عسکرو اعلی تربیت یافته ډلې غړي د سلور هلیکاپټرونو په ایبټ آباد کې د بن لادن په کور کې کوز شول. امریکایي عسکرو د کور په لومړي منزل یو محافظ وژلو او په دویم منزل د بن لادن یو زوی وژل شو او بیا دغه عسکر په دریم منزل د بن لادن په کوټه ورغلل او یو عسکر د نړۍ دغه تر ټولو مطلوب کس په سر دوه ډزه وویشتلو. د سیل ډلې بن لادن د کور نه د کمپیوټر ډرایورز او د بن لادن مړې د ځان سره یوړلو. امریکایي مامورین وایي د تدفین د رسوماتو وروستو د بن لادن مړې سمندر ته وسپارل شو. دا ړومبی ځل دی چې صدر اوباما د بن لادن د وژل کېدو په اړه دومره تفصیلي خبرې کړي دي.
کدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی د زمونږ رپورټونه تاسو زمونږ په وی پاڼه باندې هم کتلی شئ. دا غي پته دا www.divaradio.com. او نو رپورټونو طرف ته اوس تاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو ته تللی دی او هلته یوې غونډې ته په وینا کې په بنو کې د یو نړیوال ایئرپورٹ جوړولو او په لکی مروت کې یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم په دې موقع نور کوم مهم اعلانونه وکړل او د دغه دورې او دغه بیانونو په حق باندې څه تاثرات لرلې شي؟ دا تفصیلات ورو د عدنان بیټنی په دې رپورٹ کې.
ملک وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د بنو دورې پر مهال یو شمیر ترقیاتی پروژې اعلان کړې چې پکښې په بنو ضلع کې صنعتي زون جوړول، هوایي ډګرې نړیوال معیار سره برابرول او کورونو ته د ګیس رسد، په لکی مروت ضلع کې د یو یونیورسټي اعلان او انډس هایوې مرمت کولو سره یې کوهاټ څخه تر بنو ضلع پورې زوړ سړک پلن کول شامل دي. بنو سیمه چرته کې چې په زیات شمیر سره د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي قبایل میشت دي، وزیر اعظم لپاره دغه اغېزمن څه تکرار وړ نه و. پاک سیډ راداري کمیټه چې د پښتونخوا ویلي سیمو خلکو سترګې پالار دي، په دې اړوند وزیر اعظم خاموشي هم بلا پښتنې راپورته کوي. راداري په حق لچې د خیبر پښتونخوا له ویلي سیمو څخه پنجاب صوبې ته اړول هم د خیبر پښتونخوا اولس د تشویش وړ بولي. وزیر اعظم بنو سیمې د وفاق هاوسنګ وزیر او د جمعیت علما اسلام فی غړی اکرم خان دورانی لخوا داور شوی وو. د محل مولانا فضل رحمان وزیر اعظم ته شرغ لاست او ویل او دغه پروژو ستاینه یې وکړه. وزیر اعظم نواز شریف جلسې لپاره په بنو ټاون سیمه کې انتظامات نیول شوی وو. جلسې ته حال تیرولو په وخت په صوبایي حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل صوبایي حکومت درنې کوي او مرکزی حکومت ترقیاتي چارې کوي. وزیر اعظم د محل شمالي وزیرستان کې ترقی سستې په صوبایي حکومت ور واڅوله، خو د پاکستان اساسي قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې پرمختګ ذمہواري د وفاق حکومت سره وي.
ایک پای کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے ایک منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ ذرا یہ منہ اور مسور کی دال. میں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو صوبائی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا؟ 3 سال میں نیا بنو بنا؟ شمالی وزیرستان بنا؟ لیکن آج الحمدللہ ہم نیا بنو بنانے آئے ہیں۔
دغه دی بنو سیمه د نواز شریف تر حکومت سنبالولو وروسته لومبنی دوره وه. د جلسې د پزیار شمیر سره د شمالي وزیرستان کډوال هم راغلی وو. د محل ډی رادیو سره حال تیرولو په وخت د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل دوی د اکرم خان دورانی او د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا دعوت شوي وو، خو دوی ته وزیر اعظم سره خپل مشکلات وړاندې کولو موقع ورنکړی شوه.
د شمالي وزیرستان خلک تنگ دنه را بهر بیا دغه واپسي بار نقصانات شوي دي، دغه نقصانات احضلال راوشي او دغه لپاره د لکه یوه کمیټي آ جوړه شي چې تحقیقات یې وکړو چې دا څومره فنډونه راغلي دي، دا چېرته لګېدلي دي، صحیح لګېدلي دي، غلط لګېدلي دي. بل دا شهباز شریف چې کله راغله وو بانو ته هغه اعلان کړی وو د یو دانش سکول او د یو هسپتال او د یو یونیورسټۍ او 2000 اکرې جوړولې، هغه مې مطالبه وځنه خو مې یوه کیسه ورونه خسته
وزیر اعظم نواز شریف تیر کال هم د شمالی وزیرستان دوره کړې وه، خو کومې ترقیاتی پروژې په شمالی وزیرستان کې نوې اعلان کړې. څېړونکي وایي پانا ملک سروسته که څه هم د وزیر اعظم توجه خیبر پښتونخوا او خواته اړېدلې ده، خو دغه ترقیاتی پروژې د پنجاب صوبې په پرتله بېخي د نږد برابرې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی سی په فیسبوک باندې هم موږ وڅاری. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. اوس هم یو رپورټ چې پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما د کاغذ پاڼو د رابر سره کېدو وروسته له وزیر اعظم څخه د استعفا ورکولو پر ځای غوښتنه کړې ده چې د سترې محکمې د مشر قاضي په مشر کې دي د پلټنو یو کمیسیون جوړ سي او مشر قاضي په مشر کې دي د دغه کاغذ پاڼو یا په وزیر اعظم او دغه په کورنۍ باندې کوم تورونه دي د دغه پلټنې دي وسی. نور تفصیل رابیا پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاناما لیکس د پلټنو لپاره ثابته کار ټاکلو لپاره د اته ګوندونو، پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، عوامي تحریک، مسلم لیگ، جماعت اسلامي او متحده قومي موومنټ لاړخه جوړه سوې د کمیټې خونډه وسوه. د دا خونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د کمیټې غړي او د پیپلز ګوند مرکزی مشر اعتزاز احسن او د تحریک انصاف مشر حامد خان د مطبوعات سره خبرو کې وویل
موٹے موٹے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو، اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
تو پاناما لیکس ٹی او آر تیکڑے سو چتر مخد احتساب عمل د وزیر اعظم د کورنۍ څخه شروع کړی سی او پلټنې دی وکړی سی، او د هغه پس پاناما لیکس کې راتلونکي د نورو پلټنې دی هم وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د کال 1980 څخه تر 2014 پورې د وزیر اعظم د نړیوالو اساسو، د کورنۍ پرنومونو، ماشومانو او د ښځې پرنامه موجود اساسو اور کړی سی ټیکسونو ټولو پلټنې دی د نړیوال فرنزیک آډیټ په ذریعہ وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د یو کمیسن دی جوړ کړی سی چې تر 3 میاشتو پورې دغه پلټنې وکړی سی، او دغه پلټنې په پرانیسته توګه عام خلکو ته هم وړاندې کړل سی. اعتزاز احسن زیاته کړه چې د وزیر اعظم د استعفا پر معامله تر اوسه څه ډلې نه دي متفق. عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي وایي چې د پلټنو وروسته په کار دی چې د استعفا غوښتنه وکړی سی. د کمیټې تر مخه په دغه ضابطه کار کې صدارتي آرډیننس په ذریعه کمیسن جوړولو او د قانون سازی په لړ کې د حکومت لاړه مخالف ګوندونه سره په کار دي سلا وکړي سیم او دغه په لټونه کې سخن جوړ نه کړي سیم. د وزیر اعظم پر استعفا کا څه هم څه ډلې نه دي متفقه. خوشی خرشید د دې څخه وړاندې ویلی وو
هم نه یې فیصله کیا کې جوډیشل کمیشن از د اونلی سولوشن اینڈ گو نواز گو از د اونلی سولوشن.
مردا پریکړه کړ د جوډیشل کمیشن او گو نواز گو یو د ستونزې وازنه هواری دم. پرانې غونډه کې د قومي وطن پارټي او مسلم لیگ کاف نمائندگانو ګډون نه وکړي. بل پلو ته د حکومت لاړه خستر عدالت ته د کمیسن د جوړول لپاره لیکل سوی د لیک جاج هم خپل کیږي او په دې اړه ستر قاضي انور سهیر جمالی ته نورم مشر قاضیانو سره سلا هم کړی ده. اوس ویل کیږي چې دغه پلټنې به کم اړخته وي. دا په راتلونکي وخت کې د ستر قاضي انور سهیر جمالی پریکړې یا د رایې پس معلومې دی سیم. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پنامه لیکس په حق لباندې د رابعه پیر دا رپورت تاسو واورېده. اوس یو بل رپورت هم تاسو سره شریکوو او هغه د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ورځ په حق لباندې ده. نن په نړۍ کې د خبریالانو د تحفظ نړیوال ورځ مانځلې کیږي او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست چې په لنډه کې ورته سی پی جی هم ویلی شي د دغه تنظیم تر مخه ټوله نړۍ کې دا وخت شاوخوا 200 خبریالان په دانونو کې بندې. فریډم هاوس نومې ډلې وړاندې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې ټوله نړۍ کې د صحافت ازادي ډېرې کمې درجې ته رسېدلې ده. د صحافت د ازادۍ نړیوالې ورځې په حق لباندې نور تفصیلات ارباب محمود علی راکوي.
په نړۍ کې مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل کلیز رپورټ کې د انساني حقونو تنظیم فریډم هاوس وایي په 13 کلونو کې د صحافت ازادي تر ټولو لاندې کچې ته غورځېدلې ده. رپورٹ وی د صحافت د ازادۍ د پاره د سا پتنګېدو کې د سیاسي عناصرو مجرم پېښه ډلو او د ترهګر قوتونو لاس دی. په رپورٹ کې د مصر په خصوصي توګه ذکر شوی دی او وایي هلته په تیر یو کال کې د صحافت ازادي انتهایی کمه شوې ده. فریډم هاوس د مصر شمار د نړۍ په هغه 9 هیوادونو کې کړی دی چېرته چې مطبوعاتو د ازادۍ کچه انتهایی ټیټه ده. د مصر صحافي خالد داود وایي د صدر عبدالفتاح سیسی حکومت غنی چې مطبوعات د پروپاګاندا نه پرته بل سدنده نه تر سره کوي.
په کوم سیمه کې چې د صحافت ازادي نه وي هلته جنگونه او بډې رشوتونه وجود لري او د خو حکومت اډانه نسکور شي.
جمهوریت انساني حقوقو او خوارکه خو د چارو د پاره د امریکای اسیسټنت سیکرټری اف سٹیټ ټام ملنوسکی وی او ایت ویلی تیر کال د نړۍ په مختلفو برخو کې اویا خبريالان وژل شوی او شاوخوا 200 نور زندانونو کې اچول شوی دی.
د صحافت قاعده په مصر کې د واقعیاتو په بې طرفه او کره ډول خبرونه ورکول دي. حقیقت په خپل ځان خای د واقعیاتو حقایق نه خو خبريالان او نه مطبوعات جوړوي. دا حقایق د حکومت غلطو کړنو او د غلطو لارو لامل را پیدا کیږي او د حکومت خلاف احتجاجونه را پاروي. دا د مطبوعاتو کار نه دی.
د امریکای خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې صحافت د ازادۍ ورځ یا ورلد پریس فریډم ډے د منځلو په وخت دا غږ پورته کوي چې د هغه خبريالانو حال ته دی پام وکړي شي چې د خپل دندې په سر زورول کیږي او د کار په حالاتو کې څه تبدیلی نه دراغلي. د داسې قسمه خبريالانو په اړه معلومات د هیومن رائټس ګروپ په وپاڼه او په ټویټر د هیشټیګ فری پریس د لاندې خواره کړل شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه دوام لري. او اوس هم د مطبوعاتو د ازادي په باب یو بل رپورټ چې د خبريالانو سازمانونه وایي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره څلرم خطرناک هیواد دی. په هغه هیواد کې زیاتره خبريالان تر ګواښونو لاندې وي. نه یوازې د دغه ادارې وایي چې د حکومتي ادارو لخوا تر ګواښونو لاندې وي بلکې د وسلوالو سازمانونو لخوا هم ډېرې زیاتې ګواښنې ورکول کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې خبريالان تر کم فشار لاندې کار کوي. زموږ خبريال عرفان الله جان یو ویډیو رپورټ تیار کړی ورباندې اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په ګرد نړۍ کې نن د صحافت نړیواله ورځ مانځلې کیږي. هسې خو په ګرد نړۍ کې صحافت کول د وسپنې نینې چې چل دي خو ولې د 9/11 نروستو په قبایلی سیمو کې صحافت کول سر په تلی کې ګرځول دي. د نړیوالې د صحافت ورځ په مناسبت د قبایلی صحافیانو تنظیم د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ یا ټی یو جی پخوانی صدر حسبان الله خان صدا سی وای.
په ټوله نړۍ کې صحافیانو عالمی ورځ مناویږي، خو په قبایلی علاقو کې چې کوم کار کوي صحافیان په فیلډ کې هغو ته ډېر سخت مشکلات دي، ځکه چې ډېر قبایلی صحافیان د اوسه پورې شهیدان شوي دي. د هغو د تحقیقاتو د اوسه پورې هېڅ پته ونه لګېدا چې دا چا شهیدان کړي دي او نه د هغوی لواحقین څه امداد وشو تر اوسه پورې. نو په قبایلی علاقو کې صحافت کول ډېر ګران دي.
د باجوړ ایجنسی یو مقامی خبریال محمد طاهر خان دورانی وای په قبایلی سیمو کې صحافت کول اوس نور هم ګران شوی دی. دی وای
په پاکستان کې صحافت کول او خصوصا په قبایلو کې صحافت کول دا ډېر ګران کار دی جی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ ډېر ملګري وي چې شهیدان شو، موږ هم چې کله پیل ته ځو پیل کې کار کوو نو مختلف سوچونه او د هغې سره اخته یو، چای موږ به واپس روغ راشو که را به نه شو، نو ډېر ګران کار دی جی.
د نړۍ د صحافیانو بې سرحد تنظیم یا آر ایس ایف په خپل جاری شوي رپورټ کې ویلي دي د ازادۍ په صحافت کې په 180 ملکونو کې د پاکستان شمیره په 120 نمبر ده. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ رپورټ تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې 92 صحافیان ودل شوي دي، چې پکې فقط د 3 صحافیانو د مقدمو په عدالت کې کارروي شوي ده. په پاکستان کې صرف صحافیان په پیلډ یا میدان کې نه پنه حقیقي، بلکې په مختلف وختونو کې په میډیا هاوس باندې بندیزونه او په دغه باندې د وسلوانو بریدونو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. په ټول پاکستان کې تر اوسه پورې 92 صحافیان وجلې شوي دي او په قبایلی سیمو کې صحافت کول چې کوم دی هغه ډېر زیات ګران کار دی، او دلته کې کوم صحافي ته تحفظ نه ورکول کېږي د حکومت لخوا. عرفان الله جان، وایس آف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
قدرمنو کتونکو اوریدونکو، په مذهبي ازادۍ پاکستان کې اقلیتونو سره بخنه غواړم. پاکستان کې اقلیتونو سره بدسلوکي او د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راتللو نه پس د مذهبي ازادۍ په حق لا د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې یو وفاقي څانګې اوباما انتظامیه ته دا خواست کړې ده چې پاکستان دې د هغه قانونو په لیست کې واچي چېرته چې اقلیتونو سره زیاتې کیږي. په دې حق له باندې یو تفصیلي رپورټ او زمونږ د خبریال د ډیوه ریډیو خبریال پیر ویراج شاه د طرف نه.
د بین الملکی مذهبی ازادۍ د سارنې لپاره جوړ امریکني کمیشن پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار سخت تشویش څرګند کړی دی او کمیشن د امریکي حکومت ته پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو په فهرست کې شاملولو سفارش کړی دی کوم هیوادونه چې د مذهبي ازادۍ په حق له بدنامه دي. د امریکني کمیشن په رپورټ کې تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو واقعیات دوام لري او د ملک اقلیتي ډلې نه یوازې د سخت دریځ اکثریتي مسلمانانو ترهګرو لاس زورول کیږي، بلکې د پاکستان حکومت هم د دوی مذهبي جذبات مجروح کولو کې برابر ذمہ وار دی. رپورٹ وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او په خصوصي توګه د قادیانی اقلیت سره تړلې قوانین د مذهب او د عقیدې د ازادۍ په حق له نړیوال قوانینو د معیار په ضد دي. په دغه رپورټ کې دا تور هم لګول شوی دی چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو پر خلاف کاروایو کې ککړ عناصرو په ضد سزړپورې کاروایی نه کوي. د امریکني کمیشن دا رپورټ په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د پاکستان اقلیت او په خصوصي توګه احمدیان، عیسایان او هندو ورولي د خپلو مذهبي عقایدو په سر زورولي کیږي او په دې حوالې سره د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب ډېر بد نوم لري. چرته چې یو خوا که د عیسائی اقلیت د خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او واقعیات یو عامه خبره ده، نو بل خوا په دغه ایالت کې میشته د احمدی اقلیت خلک هم دا تور لګوي چې د پاکستان ریاست او د سخت دریځ عناصرو د لاسه دوی په اور کې ولاړ دي. د احمدی اقلیت لخوا جاری کړل شوی او تازه رپورټ کې دا تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د دوی خلاف د کرکې نډک پروپاګانډي او د تشدد په واقعیاتو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی، چې لکه بلې د دوی لپاره د خپلو عقایدو په اساس خپل مذهبي، سماجی او سیاسي ذمہوارې سرته رسول ناممکنه جوړ کړی شوی دی. د احمدی جماعت ویان سلیم الدین تور لګوي چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د هغه عناصر او مټې لانور هم مضبوطوي څوک چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې ککړ.
ہمارے خیال میں تو پوری طرح اسٹیٹ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی، جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ ہے. اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں۔
دے تور لگوی چھ پروستو کے دا پنجاب سرخار لاہور کے پیو حکومتی ادارہ کے ددوی دا جماعت خلاف دا مذہبی سخدریز عناصر و یو غنڈا شوی وا او دے غنڈا کے دا قادیانانو خلاف دا کرک نڈک تکرورو نشویو دا سنہ چھ دا سلیم الدین پا خبر پا ڈاگا کی گی چھ دا قادیانانو خلاف کاروائیو تا دا حکومت سرپرستی ہم حاصلہ دا۔ دا امریکنی کمیشن پر رپورٹ کے دا پاکستان پر تعلیمی نصاب کے دا اقلیتونو پر ضد دا تحریری مواد او دا ہندو اقلیت زنانو سر دا جبری و دونو پا واقعات ہم تشویش سرگن کڑے شوے دے۔ پا دا رپورٹ کے دا پاکستان مسلمان اقلیت شیعہ فرقے پر خلاف کاروائیو ذکر ہم شوے دے۔ دا کم فرقے دا سونو پشمیرہ کے خلق چی دا سخدریز سنی ڈلو دا لاس وجلی شوے دی۔ واضح دیوی چی پاکستان کے دا اقلیتونو دا مذہبی مقامات دا بے حرمتی او دا دوی دا عبادت دا زینو دا رانڑولو واقعات ہم وقت پا وقت رامن ستکیگی او د دې واقعیاتو خلاف د احمدیانو عیسایانو سکانو هندوانو لخوا د پاکستان په کچه احتجاجونه هم شوی دي۔ که څه هم د امریکني کمیشن په دغه رپورت کې د پاکستان د حکومت لخوا د مذهبي ازادۍ د واقعیاتو مخنیوي په ترڅ کې پورته کړی شوی ځنې اقداماتو ذکر شوی دي، خو ورسره دا هم په ګوته کړی شوی ده چې د پاکستان ریاست په دې اړه یو منظمه تګلاره نافذ کولو کې ناکامه دي۔ پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د یورپی ہے وادونو تنظیم یورپی یونین هم وخت په وخت پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار اندېښنې سرګندوي۔ بلخوا د پاکستان د حکومت دریز دي چې په هیواد کې میشته ټولو اقلیتونو ته مکمل حقونه او تحفظ حاصل دي او د دوی سره د برابرۍ په بنیاد سلوک کیږي۔ پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد۔
په خیر اغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو۔
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی،
خزی پخپل آئندہ پوہی دل غواڑی،
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زئی ورکوی،
منگا بخپل حوصلے نہ بیلو، منگا بس کولو نہ تزو، منگا بتلیمو نہ کاو اخپل
پختنے اوکڑئی،
وی او اے ڈیوا زئی دے،
وی او اے ڈیوا۔
دا د وایس اف امریکا جی په ریډیو دا ګلاو کدر منور دونکو اوسم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د مدني ټولنې سازمانونو په هغه ایالت کې په یو اونۍ کې دننه د یو لس شوزو د عزت په نامه وژنه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده، او هم د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د کال 2014 څخه بیا تر 2014 پورې د عزت په نامه په پاکستان کې 1216 اویا شزي وژل شوی دي، او دا هغه شمیر دی چې تانو ته د پولیسو ماموریتونو ته یا بیا د بشري حقوقو سازمانونو ته ورکول سوی دی، خو هغه شمیر پکې نه دی شامل چی یو ځای هم نه دی رپورټ شوی. زموږ خبریاله صادق قاسم شاور باندې نور تفصیل راکوي.
زمانم طاہرہ کلیم دی مونږ سیول سوسائٹی چې د دا ټول راغلي دلته پروټیسټ کوي د آنر کلینګ خلاف. زما خپل دا سوچ دی چې آنر کلینګ چې کم زموږ په کومو علاقو کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې اوس کم کیسز رپورټ شوی دي، دا هغې چې کم دا زیاتې کم دا شرح روانه دا کم قانون چې زموږ په ملک کې جوړ شوی دي، او دا هغې نه علاوه چې کم انټرنیشنل ابلیګیشنز مونږ سیګنیټری یو ریټیفای کړي دي، دا هغې باوجود زموږ د ملک دا حالت دی، او دا کیسز ورځ ته ورځ د ورځې دوه درې داسې رپورټ کیږي د پدا سے ایریا کی جل تک ایجوکیٹڈ خلق دی۔
آنر کلنگ مطلب سرے
غیرت پنوم باندې قتل، نو غیرت تنوم د غیرت تنوم چې دای د خپل سره کم تړلې دي، نو د زمونږ د سړو دا سوچم بدلول دلته پکار دی چې ز خزی دا خزی سره چې دا صرف د غیرت تړلې شوی نه دی، یا د ټول خاندان غیرت چې دا صرف د یوې خزی سره دی ولې تړي، غیرت چې کله خبره راځي نو زمونږ سړی صرف خزا پنیش کوي دا۔
ظہر علی خان افریدے، چیئر پرسن فاٹا کمیشن آف ہیومن رائٹس، دلی چمون را جمع شوی نو دا دلی پا پختونخوا کی دا پاکستان پا مختلف و برخو کی دا غیرت پا نوم باندے دا خزو دا قتل دا روان دے، مو دا کنڈیم کو حکومت نا دا مطالبہ کو چھ پدے کی دا کم زیادے دے باید چھ پدے باندے نظرو دکا چھ دا دیر الارمنگ سیچویشن دے مو دا پارا موں پہ خفیوں سیول سوسائٹی دل راوت دا حکومت نہ مطالبہ کہ جی پدے بانے سوچو کې د پورا عملی اقدامات ولې چې غیرت قانون دا کتونه دا خزو سره دا ظلم زیاته دا بنش
زمانوم کمر نسیم دی او بلو وینز نامی تنظیم سره تعلق ساتم په خیبر پختونخوا کې او پاکستان کې د غیرت په نوم باندې قتل او پدې خطه کې د یو لوی تاریخ ته او قوانین جوړ کړي شوی دی خو په پاکستان کې چې کم هم قوانین جوړ کړي دی او بل خصوص هغه قوانین چې هغه د زنانو د حقوق او د بشري حقوق حواله سره جوړ کړي شوی دی په کې یو قانون باندې هم عمل درآمد چکم دین وغن نه کیږي او د معاشره کې چې یو سره یو خبردار دی چې کم زمونږ ذهنی سوچ ته هغه کې بدلاو راتلو کې چې کم دین سیول سوسایټي او حکومت او ټول ادارې چې کم دین وغن ناکامه شوی دی ولې چې یو سړی فخر سره خپل لور خور یا خزه وجنی او هغه تانه ته لاړ شي او بیا تانه کې مغز روي آی پی سلوک کیږي جج هم هغه سره د جج همدردیانې مغز روي او د وکیل همدردیانې مغز روي او تر کومه پورې چې قاتلانو ته سزاګانې نه ملاوي شوي څو پورې چې دا مجرمین گرفتار شوي نه او دا دای ته سزاګانې نه ملاوي شوي نو دا معاملات نه حل کیږي
زمانو مریم بی بی د ځخان د کور سره کار کوم دا چې قانون دې که ارس دی دې باندې زموږ مشران سترګې پټای زنانه یا خزي چې کوم دی هغه ورته د سخت کاری نه ظلم یې راغست دی او هغه غریبان څوک ته پوس نشته نو دا ډیره زیاته ظلم
ساریه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور
کتون کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی د اوس وخت شوه د مطبوعاتو د کتنې او دغه تفصيلات راکوي زموږ همکار مختار خلیل
افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو د اعلان نه پس افغانستان کې د روان جنگ پترس کې د افغانانو د ډیرو کړمو د سر دوباره راپورته کېدو لوی اندېښنې پیدا شوې دي د افغانانو په دې کړمو کې یو کړمه د اغو افغان ترجمانانو ده چې په تود جنگ کې د جنگ په وړاندینو محاذونو د نیټو او په خصوصي توګه د امریکانو فوزونو لارښودنه کړې ده دی افغان ترجمانانو بې شکه چې امریکانو فوزونو له د امسا کردار ادا کړی دی د افغان ترجمانانو د معاملې په باب له وخت په وخت امریکانو او نورو نړیوالو اخبارونو کې رپورټونه خوریږي خو د دوی ستونزه لا تر اوسه پورې اواره نه ده نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو اداریه د دې بې یارو مددگار افغان ترجمانانو په حالت زار لیکلی ده د اداریه سرخط ته د امریکای افغان ملګری بې اسرې پرې خودل نه دی پکار د اداریې په سر کې لیکلې شوې دي چې د امریکای د وسلبند فوزونو په بابله د امریکای د ایوان کمیټې د زیارت په ورځ د کال 2019 د پاره د دفاعي قانون د یوې برخې منځوري ورکړې ده د دې تر مخې وا په زرګونو اغه ترجمانان بیروزګار شي چې افغانستان کې د امریکني حکومت ملاتړ کړی وي اداریه دي کی چې د لسو زرو نه زیات درخواست گزار د مودو راسي د امریکای د ویزې په انتظار کې ناست دي ځکه چې امریکایانو سره افغانستان کې په مرسته کولو د دوی سرونه اوس په خطر کې دي خو د خارجه چارو محکمې ته د کانګرس د اختیار تر مخې صرف د سلورو زرو ارزو د منظورولو اختیار حاصل شوی دی په دې لړ کې د کانګرس په کمیټې کې د نورو اضافي ویزو هیڅ بندوبست نشته او د روانې میاشتې نه پس دې قسمه ویزو له ورکیدونکو ارزو د پاره شرطونه هم نامناسبه ایښودل شوي دي نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د امریکای د ویزا پروګرام د ډیری مدینه د دواړو پارټو پارلیمانی غړو په شریکا ټینګ مرسته کړې ده خو اوسې هغه پارلیمانی غړي سخت مخالفت کوي څوک چې امریکای ته پکړه د راتلونکو کسانو مخه نیسل غواړي په دوی کې د ایوانی نمائندگان غړي او د عدالتي کمیټې چیرمین ورجینیا نه د ریپبلیکن باب ګوډلیټ هم شامل دی نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې مشوره ورکړې ده چې د دفاعي بل په باب له د سینټ او د ایوان نمائندگان فیصلو له راتلونکي میاشت کې د یو شکل ورکولو په وخت پارلیمانی غړي باید چې د ویزو شمیر هم زیات کړي چې دا شان پرتی ارزه منظوري کړي شي دوی له د ویزو د پاره د اهلیت په معیار کې هم څه بدلون کول نه دی پکار په دې موضوع د ایوان نمائندگان یو غړي سیت مولټن د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا افغانان ترجمانان هغه خلک دي چې خپل سرونه نه یوازې د خپل ملک د پاره ولی د امریکایانو د پاره هم په تل کې اخی ودی وو د د نورو اضافي ویزو د پاره یو ترمیم هم پیش کړی دی خاغلی مولټن زیاته کا موږ دې خلکو سره زیات نه زیات صرف دا یو خیګړه کولی شو چې دوی د غلیم د لاسه د قتلې دونه بچ کو
دا دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خدای منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی سئ په ټویټر باندې هم موږ وساري twitter.com/voadiwa. او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې مرکزی شهر کوټه ته د افغانستان د غزنی ولایت څخه وړوکی میسي چې نومیږي او اصل نوم یې مرتضی احمدی دی هغه له خپلې کورنۍ سره رسېدلی دی. او د هغه مور پلار وایي چې څه وخت میسي چې د فوټبال یو وتلی ستوری دی هغه دته خپل لاسلیک سوی شرط یا کمیس او همدارنګه فوټبال ورته راوستو، نو دوی ته دړکې یا ګواښنې ورکول شروع سوي وو. نو هم په دې خاطر دی کوټ ته راغلی دی او پلار یې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې بهرني هیواد ته ولاړ سي. نور تفصیل حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
د نړۍ د نامتو لوبغاړي د میسي په مناسبت باندې په پلاستیک میسي باندې مشهوره افغان ماشوم له خپل مور پلار سره کوټه ته راورسېدی. 15 کلن مرتضی احمدی خلک اوس په پلاستیک میسي باندې پیژني او بولیا دوی د افغانستان د غزنی اوسیدونکو دي. د زاره قبیله سره اړه لري. دوی د کوټ شار په زاره ټاون کې له خپل تربرو سره میشتي. مرتضی احمدی په پارسی ژبه کې وویل: زه لمیسی سره مینه کوم، زه غواړم چې لمیسی سره ووینم. مرتضی احمدی د سپینه او شنې تیلی زخه بناین جوړ کړی و چې بیا یې اغوستی. پر هغه باندې د میسی نوم او لس نمبر هم لیکل سوی و. دا د مشر ورور همایون مامدی ور جوړ کړی و. پر سوشل میډیا باندې دغه خور سو. میسی سی کله دغه ولیدی د مرتضی احمدی سره تماس ونیوی. د ته لاس لیک سوی یو بناین او فوټبال ور واستوی. د د کورنۍ وی چې په افغانستان کې اوس و دوی ته دړه کې ورکول سولې حمله دغه قبلت دوی کوټ ته راغلل.
مشکلات یہ ہے تقریبا یہ جو افغانستان میں اس میں مختلف گینگ گینگسٹرز ہے اور کوئی ٹیررسٹ گروپس بھی ہے.
ستون زداد چې په افغانستان کې بیلا بیل ډلې موجود دي. د تراګرو ډلې همستا څوک کولی شي چې دوی وتښتوي. د مرتضی احمدی کورنۍ د افغانستان او د پاکستان د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې د مرتضی احمدی دی لمیسی سره دی ملاقات وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ټلویزیون، کوټه.
که د منو کتونکو عضو افغانستان ته او د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د نشي موادو په ضد یو کمیشن مشر لاله حمید زی وایي چې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه یعنی 1.5 لک کسان په نشي موادو اخته دي. نوموړی په دې حق له باندې نور څه تفصیلات راکوي. دغه اورود زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې.
امریکا ته ساسو د سفر مقصد سو
د چې موږ د یوهن یا ملل متحد د هغه غونډې پر حساس باندې چې د یو سلدرنیو ممالکو د لپاره جوړ شوی بعد د ولس کالو او پر څلور مواردو باندې دلته بحثونه وو چې هغه مملکتونه چې د کاچاکو یا د مواد مخدرو قرباني کیږي پر دې باندې باید بحث وسي. اول پر کښت باندې بحث وسي چې کوم مالکی کښتونه کرل کیږي قانوني او په کوم کې غیر قانوني. دویم پر ټرافیکو باندې چې کوم مملکتونه د ټرافیکو سره د مواد مخدرو سره ګټه ترلاسه کوي. دریم پر معتادینو باندې بحث وسي چې هغه مالک چې معتادین په کې ډیری به بدبختانه لکه افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې معتادین دي. څلورم باس د تنفیز د قانونو.
تاسو خپل واضح دریځ لکه څرنګه چې تاسو ښکاره کړی دی، افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات تولیدات لري د کوکنارو او همدارنګه د تریاکو او ویل کیږي چې ځینې کارخانې هم د هیروینو په افغانستان کې دي. د دې د مخنیوي لپاره په خپله د افغانستان حکومت څه کوي، څه پلان یې دی او پارلمان کې تاسو د دې په ضد څومره ژغ پورته کړی؟
تاسو وګورئ یوازې نه چې جنگ پر افغانستان پر خلکو باندې تپل سوی دي، بلکې مواد مخدر هم د افغانستان پر خلکو باندې تپل سوی دي. د داخلي او جهاني هغه کچاکبرانو د فشار په نتیجه کې چې زموږ د خلکو د غربت څخه استفاده شوی ده، یا هغه وسایل یا چې هغه مواد کیمیاوي مواد چې د خارج ممالکو څخه افغانستان ته واردېږي، دا خپل یو خارجي مشکل دی او چې د خارج د خواسر راځي، یا خپل زموږ د لپاره د سولې نشتون چې یو برخه د جنگ خپل د مواد مخدرو د چې مواد مخدرې تولیدي، دریم د جهانیانو هغه مبارزه چې د تروریزم سره مبارزه، د شی حکومتداري او بالخصوص د مواد مخدرو سره مبارزه، دې مبارزې ته په جدیت سره نه کتل. پنځم که موږ ورته وګورو، هغه کاپیسوي سامان یا کاپیسوي سیستم چې د سومالیا او د آیلند څخه افغانستان ته وارد شوی دی، دا خپل هغه خارجي عواملونه دي چې لري، بلکې بیا په داخل کې چې کوم چې دا کښ دونه ډیر شوی دی، موږ داخلي مشکلات هم لرو، داخلي عوامل هم دلته لرو، چې هغه خپل کتا صورت وګوري د افغانستان یو اقتصادي چې خراب اقتصاد موږ درو، د جنگو وطن پر موږ باندې جنگونه ساته تپل سوي دي، یا د بزګرانو د لپاره چې کوم وادي جهانيانو او زموږ د حکومتونو د لاري وادي کړی وي، هغه په درش ډول باندې بزګر او کروندګر ته نه رسیدل، د دې په څنګ کې ځینې هغه مسایل دي د مواد مخدر د مخنیوي د لپاره چې کوم مامورین په کار باندې نظامی او ملکی لیدل دي، په هغه کې لاس وهنه د سلیکې پر بنیاد، د ژبې پر بنیاد، بلکې د یو تجارتي رګ غوړې کړې دي.
تاسو د شه حکومتداري خبره هم وکړه کنه، په کومو سیمو کې چې هم دغه کوکنار کرل کیږي، هلته دا هم ویل کیږي چې وسلوال طالبان ډیره زیاته ګټه هم له دغه کوکنارو لکړ څخه پورته کوي، او په جنگ کې هم دغه پیسې یو برخه کاروي. نه ګڼي چې دا د حکومت ناکامي ده چې تر اوسه پورې هم دغه شیانو مخه نیوي نه دی کړی؟
دلته درې اړخونه درې سره په تشکیل دي. د حکومت مدیریت ضعیف نه دی، بلکې په مدیریت په حکومت کې ځینې فاسدي کړي نه وتل دي. هلته چې کوم مامور په کار باندې ګمارل کیږي، د هغه څه د یو تجارت په شکل باندې استفاده کیږي، چې مواد د لاري کې په ټرافیکو کې یا په کرکیله کې دوی پیسې ځین ټولوي. دویم د طالبانو ډلې، اوس یو هغه طالبان دي چې سیاسي بڼه ولري، چې د مملکت ته خواصه تمیل شوي، یا خپل دوی په حکومت کې د سام غشتونکي، یا خپل د حکومت سره مشکلات لري. ځینې طالب کړي یا د طالبانو ډلې ټپلې چې په وجود باندې راغلي دي، مافیایي کړي یا هغه کچاکبور نامتو کچاکبورو په خپل هغه فافریکو کې چې چیرې د تاریاکو سپوډر تولیدیږي، یا په تاریاک په پوډر باندې تبدیلی، په هغه کې در څلوېښت در پنځوسو یا در سلو نفرو پورې دوی هغه ته مستقیما معاش ورکوي.
تاسو ویل چې نږدې درې میلیونه خلک په افغانستان کې په مواد مخدر باندې روږدي دي، د دغه روجدیانو د لپاره چې زیاته برخه ماشومان هم دي، زنانه هم ور باندې روجدي، د دوی د درملنې لپاره، د دوی د دې څخه د ژغورنې لپاره، او ور سره د دارنګ روجدیانو د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات کړی دی په افغانستان کې؟
موږ دا اوس د مواد مخدرو سره د مبارزې کوم نوی قانون چې وسول لسی جرګه کې زموږ سره دی، هغه کمیسون چې علي کمیسون دی مخکې یو لس ادارې وي چې اوس په 25 باندې موږ تبدیل کړي دي، یا مخکې د دې کمیسون په راس کې وزیر ول اوس موږ ساتل لوړه کړي د جمهور معاون ته، د عین وخت کې د معتادینو لپاره موږ خپل دغه سی یو لاس په کار سوي، یو دغه سی کړن می په کار باندې اچولې ده چې ټول شپخانه د مملکت باید چې د معتادینو لپاره الته شپ ورکړي، سی زې ورکول سی لکه د یسار یا خپل اغه نری رنز یا تبرکلوز مریضان ته چې ورکول سوی دی، د معتاد سره به چې دغه سی برخورد ونه سی، چې د یو متبر کورنۍ د مریض په شکل باندې باید د سره یو داسې برخورد وسی دوی د شهر راټول.
ډیر مننه لاله حمید زای صاحب او کور ودان.
سلام است که کار صاحب تاسو مننه او تاسو د همکارانو سو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کتونکو د سیمی په حق لباندی خو مونږ تاسو سره ځنې ریپورټونه شریک کړل. خو اوس یو ریپورټ د امریکا په حق لباندی هم لرو، او هغه دا کسه هم په نړۍ کې امریکا یو ترقی یافته ملک ګڼلې شي، خو بیا هم د غلطه کې کومې ښځې چې کار کوي په دفترونو کې، کله چې هغوی د هغوی په ګېډه ماشوم وي، هغوی ته د ماشوم د زیږیدنې په وخت باندې چوټي نشي ورکړی کیږي. خو اوس د دې صدارتي انتخابونو کې د دواړو ګوندونو چې کوم ریپبلیکن ګوند دی او کوم ډیموکریټ ګوند دی، د هغې کاندیدان د نوې جوړېدونکو میندو لپاره د درې میاشتو د چوټۍ ملاتړ کوي. په دې حقله باندې نور تفصیلات زموږ همکار وږمه جالوان راکوي.
په امریکا کې دا غیر معمولی خبره نه ده چې یو مور د ماشوم د زیږون وروسته خپل کار پرېږدي. سم د نه هم میاشتو وړوکی ماشوم دی، خو مور لاره غواړي چې کار ته بیرته تک شروع کړي. ما د ماشوم سره یوازې شپږ هفتې تیرې کړې وې او دا کافي وخت نه و چې ما ورسره تیر کړو. ما غوښتل چې څوک یې خیال وساتي، خو ډی سي کې دا ډېر ګران وي او زما تنخواه هم دومره نه ده چې ډی کیر پیسې ورکړې شم. په امریکا کې دا ډېر نږدې په نظر نه راځي چې قامی قانون جوړ شي چې ورسره د زیږونې لپاره د مور چوټۍ اغستلو پیسې ورکړې شي. گرچه ځینې ریاستونو کې د دغې مسلې حل لپاره کوششونه روان دي. په نیویارک کې یو نوی قانون تر مخه نوې میندې د 12 هفتو لپاره رخصتي اغستی شي او تنخوا به ورته ورکړل کیږي. نیو جرزی هم د شپږو هفتو چوټۍ دوران د شپږ اویا فیصده تنخوا ورکولو قدم اغستی. بیا کالیفورنیا کې د شپږو هفتو 55 فیصد تنخواه ورکول کیږي او روډ آیلند کې یوازې 4 هفتو. که تاسو د 4 ایالتونو کې اوسیږئ، نو بیا تاسو دغه مرات اغستلی شئ چې چوټي کولی شئ او تنخواه مه نه بندیږي. خو که نورې امریکې ته وګورئ، نو دا په کمپنیانو او مشرانو اړه لري چې هغوی دغه مرات ورکوي او که نه، ځکه په قامي سطح داسې کوم پروګرام نشته چې تنخواه په چوټۍ کې ورکوي. د ډیموکراټانو جمهوریاستي کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز د یو قامی پروګرام د جوړولو ملاتړ ښکاره کړی دی چې ورسره به میندې کولی شي چې ماشوم د زیږونې په وخت د 12 هفتو چوټي او تنخواه واخلي. دا د 1993 د کورنۍ او د طبي رخصتۍ لپاره جوړ قانون کې بهتری یو بدلون کېدی شي چې ورسره حکومتي ملازمان یا هغه کمپنیان چې 500 نه زیات کارکوونکي لري هغوی کارونه خوندي وساتل شي. امریکا ځان دې ته نه دی سم کړی چې نن سبا زیاتې ښځې کارونه کوي. د مزدورانو لپاره قانونونه د هغه وخت نه راځي چې کله د یو کورنۍ کړه وړه مختلف و. نن ډېرې ښځې کارونو کې دي او په دغه کې زیاتې میندې هم دي. ځینې کمپنیانې داسې هم دي چې نه یوازې میندو ته د تنخواه سره رخصتي ورکوي، بلکې پلارانو لپاره هم. یو نوی پلار جو وایي چې د شپږو هفتو رخصتۍ ته ډېر خوشحاله دی. زما په فکر دا د کمپنۍ خوښه یا نه خوښه وي، خو ښه کمپنیانې دغه مرات لري، دا د کارکوونکي لپاره ښه دی. د دغې قانون مخالفین وایي چې د کورنۍ لپاره دغه قانون د کارونو او تجارتونو لپاره ډېر خرڅ جوړوي. واړه کاروبارونو خلک دا نشي زغملی او په ټاکسونو کې زیاتوالی هم نشي برداشت کولی. خو د دغې قانون ملاتړي وایي چې د مور لپاره د تنخواه سره رخصتۍ لرلو خرڅ ډېر کم وي او کورنۍ ته یې فایده ډېره ده. د خپلو ماشومانو سره کور کې وخت تېرول ډېر ګران کار دی، نو پکار ده چې هم هغه عمره پیسې واخلي چې د کار په وخت یې اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او تاسو ته ووایي چې په ویبپاڼه باندې زموږ ټول خبرونه تاسو لیدلی هم سئ، اوریدلی هم سئ، او ورسره لوستلی سئ. د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diva. او سیو بل ریپورت ولورته تاسو پام راګرځو چې په ګرد نړۍ کې د موسمي بدلون له امله کچیرې یوې خواته وچکلۍ را روانې دي او د کتسالی یو وضعیت هم رامنځته شوی دی، خو هم په عین حال کې په دوبو ستونزه هم را منځته شوې ده. په خپله د پاکستان په ډیرو سیمو کې او په خاصه توګه بلوچستان او هلته په پښتونخوا صوبه کې د اوبو کچه ورځ تر بله لاندې روانه ده. کروندګر ډیر زیاته پریشانۍ په حال کې دي. د اوبو کچه ولې لاندې روانه ده؟ د اوبو ستونزه څنګه را روانه ده؟ په دې باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
د امریکا په جنوبی برخو کې اوسیدونکو خلکو ټولو نغټه مسله وبدي، ولې چې هلته د ډیرو کلونو نه اوبا ډيري کمی دي. او هلته کې د اوبو د ادارې او پخوانی مشر کیوین واټیر وای د کالیفورنیا په تاریخ کې دا تر ټولو سخت سوکړه ده. خو د امریکا جنوب په نړۍ کې داسې یوازینې ځای نه دی. د اکویریم آف د پیسیفیک ادارې مشر جری شوبل وای
د نړۍ د نیمه نه زیاته آبادی د اوبو د کموالی سره مخ علاقو کې اوسېږي. د ملګرو ملتونو اندازه وای د کال 2015 یعنی د نن نه لس کاله پس په دا شمیره نور هم زیاته شي.
نیشنل جیوګرافیک میگزین دغه تصویرونه په نړۍ کې د اوبو اهمیت بیانوي او اننبرګ فاونډیشن د دغه تصویرونو نمایش کړی دی. د دې ادارې کیمل لوري وای
to trekking miles to try and find fresh
water. موږ د دې سوچوم نشو کولای چې ځینې خلک ټول عمر هر ورځ د تازه اوبو د پاره میلونو پیاده سفر کوي. ساينسانان وایي د حقیقت دی چې د عربونو کلونو نه په ځمکه د اوبو مقدار نه دی بدل شوی. خو اکویریم آف د پیسیفیک جری شوبل وایي د مالګینې اوبو په مقابله کې تازه اوبه ډېری کمی شوې دي او د دې کموالی نور هم ډېر اسباب دي.
and a growing population. یا تر نه لکه د اوبو کمی ډیره غټه مسله ده. د ماحولیاتی بدلون او آبادی کې اضافه سره دغه مسله نور هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ زیاتره آبادی هغه ملکونو کې ده چې هلته د اوبو شریکی ذریعہ دي. خو دغه ملکونه د اوبو د شراکت په حق له هیڅ قسمه معاهده نه لري.
د هغه ملکونه دي چې هلته سیاسي ناقلاری ده، لکه شمالي افریقا، هان اف افریقا، عربی جزیره، جنوب مغربی، مرکزی او جنوبی ایشیای سیمه. د دې صدې اخیره پورې به په دې علاقو کې آبادی درې چنده زیات شي. نو هلته دغه مسله د سیمایس او عالمی جنگونو سبب جوړېدې شي.
د اوبو مسلې حل په لړ کې لاولنې قدم د دې محتاطه استعمال دی. د سمندري اوبو نه مالګه صفا کول هم یو لار کې دی شي چې دا عمل قیمت لري. د سوار لسو کالو نه د لانګ بیچ د اوبو د ادارې منتظم کیوین واټیر په دی وای
at least twice or three times as much to desalinate seawater.
سمندري اوبو صفا کولو لپاره له بهر څخه د اوبو راغشتلو په پرتله دو چنده یا درې چنده زیاته خرڅ راځي او په دې عمل کې به په نړۍ کې د کاربن کچه هم زیاتیږي.
شوبل وای د نړۍ دغه مسله حل کې دی شي کچري ملکونه په یو ځای کار وکړي.
We could supply everyone on this planet with safe drinking water. منګا په دې دنیا کې اوسیدونکو هر یو تنتا صفا د سکول اوبو او د خپل خوراک پیدا کولو لپاره اوبو رسولې شو. خو د دې لپاره د پیسو، ټیکنالوژي او د سیاسي همکارۍ ضرورت دی او دا هم چې په حکومتي سطحه شریکی فیصله کول څنګه زده کې دی شي.
د وای همکاري انتهایی ضروری ده. ګیننو د اوبو دغه مسله نوره بدتري نه جوړې دی شي.
کتونکو تاسو چرته زی ما ځکه چې یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو او زو تیراته چرته چې د یوې هفتې د لوبو میله شوې ده او په دغه میله کې د شپږو قبیلو 1500 لوبغاړو حصه اخیستې ده. نور څه تفصیلات دي هغه اورو د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور محکمې په مرسته په اوله ځل په تیرا کې د لوبو یو لویه میړه را جوړه کړه. حکومت کې چې د تیرهګرۍ او بدامنۍ نه متاثره د سیمو اوسیدونکو په لویه شمېره کې ګډون درلود. د تیرا په پیر میله کلی کې را جوړ کړی شوي دغه د لوبو میلې کتو ته د ځایي اوسیدونکو تر څنګ د سکول ماشومان او قومي مشران هم د لرې لرې کلو نه راغلي وو. پرون مینه د ګل پورس د دغه ملي پرانستې په محل د خیبر پښتونخوا چی سکتر امجد علي خان مشر میلمه په هیڅ دغه ته په یو هلیکاپټر کې راغلو او د هغه راتلو سره سم د دغه شپګورزنې ملي پرانستې هم وشو. د خیبر جنسې د لوبو افسر راهد ګل د دغه ملي په حق له ډیو رادیو او ټلویزیون ته وویل
د دې مین مقصد چې کوم دی د دې علاقې کې چې کوم امن بحال شو د دې پروموشن او د دې سافټ ایمیج غونډي دنیا ته خیر دی. په دې کې مونږه شپږ ایکټیویټیز شامل کړي دي د سپورټس. په دې کې کرکټ دی, ودی بال دی, کبڈی ده, ټګافال دی, ایتھلیٹکس دی او سره ہارس رائیڈنگ دی. دا په تیرا په تاریخ کې بلکې د غونډې خیبر ایجنسی د فرسٹ ٹائم کیږي په دې کې دا ہارس رائیڈنگ چې کوم د دې نمخ کې دا نه دی شوی او ان شاء الله دا ایکټیویټی به مونږ وقتاً فوقتاً منعقد کوو او دنیا ته به مونږ یو صاف ایمیج غونډې دنیا ته شو کوو چې په دې علاقو کې امن دی.
د سیمې باصلاحیت ځوانانو لپاره را جوړ کړی شوی دغه لوبو کې د سیمې قریبا 1500 ځوانان لوبغاړي برخه اخلي. د اولنۍ ورځې مقابلو کې د ټولو دلچسپه د اسپو په شا د ځوانانو زغل وو کوم چې تماشبینو ډیر خوښ کړو او د لاسونو په زورو روپړکارو یې وډله داد هم ورکړو. په دغه مهال د خټک ډانس تابعا هم شوی وو. دغه شروع کې دوه سره سم فایشمن ځای ځوانانو هم په خپل جذباتو قابو را نه وایسته شو او هغه هم خپل د زړه بڑاس وایسته. څنګه وډلو چې مو د وړاندې په دغه سیمه کې په موسیقي مکمل بندیز لګولای وو. د خپل اړخه را جوړ کړی شوی دغه میلې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ټیور رادیو او ټلویزیون ته وویل
دونه میگا ایونٹ او دونه خپل ایونٹ مونږه منعقد کړ او مونږه ان شاء الله بلې کې کامیاب شو. دا بنیاد مونږه کې هو دا او اوس ما ته یقین دی چې هر کال به د دین خپل خپل ایونٹس او د دین په های لیول چې څنګه کوزې علاقو کې دا غنه به ان شاء الله مونږه خپل ایونٹس کو او دغه خلکو ته دې ضرورت ته دا دی دا سيزونه کمیو دا دی نو لیدلې او تاسو دا غي پخپلا دا غي ویلکم ویلکمینګ اٹیټیوډ ګوره دا غي په خیراله تاسو کتی شه.
په دغه لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو د حکومت د دغه صحتمنده او ګټورې هڅې ستاینه وکړه او دوی په ډاګه کړه چې داسې حلو زرو سره به د دوی په سیمه کې د جنگ جګړو او فسادونو مخه ونیوي شي.
ډېر خپل سہولت نه راغلی دی ځکه چې د سره اوس مینه محبت زیات شولو جنگ جګړې فسادونه ته نه ختم شو. موږ ډېر خوشاله یو. موږ مخکې کم نوجوانان چې هغه واغې جون خاصن داسې وو په زموږ راتلونکي نسب ان شاء الله جون به ښه او روښانه به وي. تعلیم ارسه به ایجاد ان شاء الله.
تر او مې دوام لرونکو دغه لوبو کې به د تیراش په غذایی کامونو اقاخیل ملک دین خیل شلوبر کمبر خیل زخه خیل او ادم خیل او د کرکټ والیبال کبډۍ رسکشی او اتلیټکس لوبډلې په مختلفو مقابلو کې برخه اخلي. دوی غوښتنه نکړي چې باید حکومت اوس هر کال دغه سیمېلې را جوړ کړي او دغه تلته د لوبو میدانونه هم جوړ کړي. ابراهیم شینواری, وایس اف امریکا, ډیو رادیو, تیرا, خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو د ټلویزیون لاله د خبرونه تاسو واوریدلې او هم د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي په جو ریډیو باندې. البته تاسو زموږ خبرونه د شپې د پاکستان په وخت تر دورو سبا جو پوري او د افغانستان په وخت تر ولسمه په جو پوري د شپې اوریدلې سي. د دې خبري خبرونه ورسته بیا تاسو کولای شئ چې د جو ډاکټر خبرونه په ریډیو باندې واوري. نن کوربه دی زموږ همکار ارباب محمود علي. کولای شئ هم په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-055-09-00. قدر من اوریدونکو د جیوا ډاکټر په خبرونه کې ټلیفون وکړئ او له موضوع سره سم له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړئ. قدر من اوریدونکو دې تر څنګ تاسو ته وایي چې زموږ ټول خبرونه کې هغه تاسو په ریډیو باندې نوی اوریدلې یا مو بیا په ټلویزیون باندې نوی کتلې زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو هم لیدلې سي هم اوریدلې سي او هم د ورځې مهم خبرونه په ویب پاڼه باندې لوستلې سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او دې تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم زموږ آی ډی ده voadiva. له ډیو ریډیو سره اوسه قدر منوریدونکو او هم تاسو ته وای چې بس په رخصتې وخت او موږ به هم د دې خبرونې څخه رخصت اخلو. د خبرونې پروډوسر او صداقت جان کوربه زنه سره احمد کاکړ سره د خپل همکاري انیل خالد اجازه غواړو تر بل خبرونې پورې مو په لوی څښتن تلاس پارو سر لوړی او بریالي اوسئ.